ګرانو دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او دا هیله لرو چې تاسو به یوه ښه او خوشحاله ورځ پیل کړی وي. نن ما سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی همکاري کوي. د نننیو خبرونو د سر موضوع مو دا ده چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي خبري پرون پیل شوې. نور موضوعات هم لرو خو د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. دا تخار والی عبدالحق شفق دا کړی چې په اشکمش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې خو خال خال نختی روان دي. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبره شوې ده. او په هومس کې د سوریې د پوځ په وستره هوایي اډه کې د چاودنې له امله پرون د اګست په درېمه د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو یو ډیر شسکر وشل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې لسګونه وسلوال طالبان وشل شوي. دا خبره د فرا د والی ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والی ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور وژل شوی. محب الله محب ادا کړی چې دا عملیات د جمعې په شپه شوي او سلهاوو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو یوازې د ملا مشر د وژل کېدو خبر تایید کړی. د فرا د والی ویاند وایي چې هوایي حمله په بکوا ولسوالۍ کې شوې دي. اخوا د تخار والی عبدالحق شفق دا کړی چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده خو دغلته خال خال نښتې را هم روانې دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له دریو خواوو پر دغه ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. دا تخار والی عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په اشکمش ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. عبدالحق شفق وایي موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو. د تخار والی ویل په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والی ملا محمد حسن وژل شوی دی. هغه ویل چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د ملا محسن د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. دغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به یې په سیمه او نړۍ کې بحران رامنځته شي. اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوال ټولنې د مرستو ملاتړ په برخه کې د هیڅ اندېښنه نه لري. نوموړي همدار استنګار وکړ چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی. خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتره تلفات د افغانستان د خو په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د زیاتو تلفاتو موضوع د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچا بحثونه پاره ولیدي. د نیویارک ټایمز رسمانې په حواله د جون لومې تر دیارلسمې نېټې د افغانستان د امنیتي ځواکونو اووه شپېته غړي وژل شوي. په حکومت کې فساد او کمزوري اداره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اصلي دلیل بلل کېږي. په هومس کې د سوریې د پوځ په ستره هوایي اډه شایرات کې د چاودنې له امله پرون د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو یو دیرش عسکر وژل شوي. دا خبر په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی. دا دې ادارې په وینا شایرات په مرکزی سوریه کې د سوریې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه ده څرګند چې چاودنه ولې شوې خو د سوریې دولتي خبري رسنوی ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو انتقال په وخت کې تخنیکی تېروتنه شوې. د سوریې د دولتي خبري اژانس په ریپورت کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون پر سولیزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه لاریون کوونکو یې ونیول چې د اپوزیسون پیژندل شوي مشران هم پکې دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. نشته و اونې وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه 1300 لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسون یو پیژندل شوی مشر لیوبیف سوبل پرون له خپل دفتر تر وتلو وروسته پولیسو ونیوله. هغه پرون د کرن ټایم ټلویزیون خبریال ته ویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي، هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی، خلکو دا د ځان لپاره مبارزه بللې. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د خارجي شورا په ټاکنو کې له ګډونه منع کړي. رئیسی د اپوزیسون پلویان سولیز لاریونو نه کوي. او لکه رئیسی چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتی خبرداری خپور کړي، زورګونو هندوانو له سیمې د وتلو هڅې پیل کړې. د هند امنیتی چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان خایي په کشمیر کې حمله وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد موندلې چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو او کشمیر ایالتي حکومت ټول خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ریپورټونه وایي چې پرون ډله ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو. په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. د هندي یو شمېر خبري رسنۍ وایي چې هوایي شرکتونو سپارښتنه شوې چې له هندي کشمیره زیاتو پروازونو ته چمتووالی ونیسي. د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د امرنات غار ته چې د هندوانو له سپېڅلو عبادت ځایونو دی هر کال زرګونه کسان ورځي، خو د جمعې په ورځ ټولو خلکو ته اعلان وشو چې د عبادت ځای ته له تګه ډډه وکړي او تللي خلک دې بیرته ستانه شي. دا خبر دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیزاد خبرې پرون پیل شوې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع وزارت لاغه څرګندونه مخبره وچی ویلی دی د سیګار هغه ریپورت سم نه دی چې ګوندی د ملي دفاع د وزارت په لیکو کې په زورګونو خیالي سرتیری موجود وو. ولسمشر ترامپ خپل هغه خبري وړ مورز بیا تکرار کړی چې ویلی و په یو ونه کې د افغانستان جګړه ګټلې شي خو نه غواړي لس میلیونه کسان ووژل شي. یو اربیا په کابل کې د خبرو عکس العمل نه راپورته کړي. دا عکس العمل نام در سره شریکو. همدارنګه که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېیمه پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اوسه زیات لاریون کوونکي نیولې دي. دا مو د سیمې او نړۍ مسله ده چې په دې خبرونه کې به یې څېړو. د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعت خبري مجلې برخه ده. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي خبرې پرون پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند ویلي چې دا خبرې به څو ورځې دوام پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي چې ډیموکراتیکو پرمختګونه به معامله ونه شي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړي چې د نړیوالې ټولنې مرستې به جاري وي. له امنیتي او دفاعي قواو سره د نړیوالو مرستو ملاتړ دوام اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په څو میاشتو کې به یو ګڼ شمېر سرتیري له افغانستان نه وباسي په هغه صورت کې چې له طالبانو سره د سولې یو توافق ته ورسیږي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور لپاره سره په یو وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر سر معامله نشي کېدلی. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسران ته وکړه. هغه هم درس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دي د دې په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سره موافقه شوه. د ای اعلامیه مشترک شریک اساسي
پرګړه اعلامیه موافقه شوی. په دې اعلامیه کې د نړیوال ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوریت اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، ځکه ټول په دې ګډیږي چې له دې ځواکونو پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. له دې امله موږ بشپړ ډاډ لرو د نړیوالو سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای وي.
په بحران زبه هیڅ وخت چاته نه راوتو نه کوم او نه به سر کیدم او د افغانستان عزت پر ساتل کی.
په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت نظام تشکیل د هغو دیموکراتیکو پرمختګونو بلکې چې په روسیې ټول سکولونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مکررن د ورستیو تقریبا 12 د پرمختګونو په خوندې ساتلو ټینګار کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
وی ویلکم د افورتس، وی سترونګلی سپورټ د ورک ټو
موږ د ټولو هڅو پر کلی کوو. موږ د بین الافغاني خبرو د پایل ملاتړ کوو، ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي، چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نشي. سولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هرکلی کوي. هغه وویل لا هم ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي چې باید حل شي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د راتلونکو پړاوو ویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپل عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ماشام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولای او ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا د خاص استاد سره د خبرو پیل سوی دور شای څو ورځې وختونه سي. سهیل شاهین د دې پیغام په دوام کې لیکلي که توافقنامه نهایی سي لمخې به یې په ټاکلې موده کې ټول بهرني پوځونه له افغانستان څخه وځي او هم به له افغاني جهتونو سره مذاکراتو ته لاره خلاصه سي. په دې لنډ پیغام کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د الجزیرې ټلویزیون عربي برخې پرون په دوحه کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دا ور خبري شای د اگست تر 14 وختونه سي او د جګړې د پای ته رسیدو موافقه به یې په پای کې وشي. د فرانسې خبری اژانس ته په دوحه کې وی سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅه کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي و چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 14,000 ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسوالو طالبانو سیاسي مشران اوربند مني له القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبرې به مني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټي سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش د دفتر یا سیګار هغه رپورت رد کړ چې ګوندی د افغانستان د ملي اردو پولیسو کې زرګونه خیالي سرتیری موجود وو او له هغه وخته چې د ملي اردو د سرتیرو د ثبت او راجستر پروسه د بایومټریک پر اساس شوه د دغه سرتیرو شمیر کم شوه دی. واصل وسال په اړه رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومټریک بهیر لپاره رئیس تر دې مهاله د ملي اردو لیکو څخه 200,000 خیالي نمونه ایستل شوی دي. د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دفاع وزارت داسې بې پلان نه ده چې په دومره لوی شمیر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلوېخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کومه د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناسه نه ده یا دومره بی برنامه نه ده چې دو څلوېخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. منګه په دلایلو باندې ستاسو ته ویلې چې سیګر کیدای شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200,000 تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
ښاغلی احمدزی دغه شنو ویل چې د اپس په نوم د ځنګړي پروګرام لري د دفاع وزارت 99.9 سلنه سرتیری او منسوبین بایومټریک شوی دی چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو اداو ته ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو بڼې بدلون موندلی دی. د سیګار هغه راپور چې د پنځشنبه پر خبر شوې خی چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 200,000 ځواکونه کم شوې دي. راپور په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري اوس د بایومیټریک له پروسې تیریږي او په خوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 200,000 خیالي نمونو ایستل کېدو د فساد هغه زمينه لمنځ وړي چې له امریکا او د غیل ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده. په ورته وخت کې د پوځي چارو په جنرال دولت وزیر بیا وایي چې سیګار په تیروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی ده. دا خیالي سرتیری نه دی، دفاع وزارت د بایومیټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي. زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې، کمبود دي د اصلي تشکیل نه، د اصلي بس نه، یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی، د دوی نه استفاده نه ده شوې.
د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,00,000 ټاکل شوی چې یا 200,000 تنه اوس مهال دغه شمیره کمبود دي. د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وای غوره بداوي چې سیګار دغه راپور تر خبرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای سو د دغه تیروتنې مخه نیول شوی وای. واصل بیسال، ازادي رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري. دوستانو اوس به هم دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرشوبلي په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشاره لیکلي چې د جولای میاشت افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1,500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږ کال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوی چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړي دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برتانیي ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزی شوي، د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې نښتې هم ډېرې شوي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یا مامو تو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خو غوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ورنه کړي. ملګرو ملتو تیرونې په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3,912 ملکي افغانانو ته مرشوب لاوښتي چې د هغو په منځ کې 3,68 تنه وژل شوي او 4,640 نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د 2 ملکیانو د مرشوبلو مسؤلیت د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 38% طالبانو وژلي او ټپیان کړي، په سلو کې 11 داعش او 3% نور د دولت نورو نامعلومو وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا ګرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 22 مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق له یوې شبکې سره تماس درلود.
اوس به هم غزنی ته ولاړ شو. ویل کېږي چې په غزنی کې د جولای میاشت یوه له خونړیو مرګونو میاشت وه. د جولای په میاشت کې دغلته په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمېر ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي، افغان امنیتي او دفاعي سرتیري او همدارنګه وسلوال طالبانو ته. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی نور تفصیل راکوي.
دا غزنی چارواکی وای په دغه ولایت کې په تیر یو میاشت کې نشپې تامنیتی پیښې رامنځته شوې دي چې سلګونه وسلوالو طالبانو امنیتی سرتیرو او لسی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د شنبې په ورځ په دې اړه په یو خبري غونډه کې وویل په دغه بریدونو کې 212 تنه ملکیانو، 215 تنه وسلوالو طالبانو او 13 تنه امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوري زیاته کړه په دغه ولایت کې د موټر بمب بمې چاودنو او ماینونو له امله کاله په دغه میاشت کې د ملکیانو په مرجوبله کې زیاتوالی راغلی دی.
په تیره یوه میاشت کې په ټول غزنی کې 9 امنیتي پیښې رامنځته شوې چې عملیاتونه بمی چاودنې او وسلوال نشتې پکې راځي. په دغو پیښو کې 19 تنه ملکی کسان په شهادت رسیدلي دي، 193 تنه ټپیان دي. دغه راز 155 طالبان چې وتنې پکې قومندانان او د دوی سرګروپان دي، هم په دغه تیره یوه میاشت کې وژل شوي دي. 43 تنه ټپیان دي. او له بده مرغه چې په دغه یوه میاشت کې غزنی کې د ملي اردو د درېمې لیوا او د خوږیانو ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان په ګډون 14 تنه امنیتي منصوبین هم په شهادت رسیدلي دي او 23 تنه نور امنیتي منصوبین هم ټپیان شوي.
وسلوال طالبان هم درې واړو لورو ته دا اوشت مرګ ژوبلي خبره مني. دا یاد ډلې ویان زبی او مجاهد په تیره یوه میاشت کې د پولیسو تلفات زیات شوي او وایي 13 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بل لور ته بیا د غزنی اوسیدونکو د دولت پر دغه شمیرنه نیوکه کوي او وایي هغوی خو وسلوالو طالبانو او ملکي کسانو ته د اوشت مرګ ژوبلي په اړه کره شمیره شوي، خو د امنیتي ځواکونو په اړه له مصلحت څخه کار اخلي. عبدالفتاح اندړ وایي هر ورځ پولیسو ته د وراوشت مرجوبلي خبرونه اوري.
که د غزنی اوسنی حالت وګورو، چې د غزنی د ښار په شمول په 14 ولسوالیو کې جنگ روان ده. پولیسوالیو کې موټر بم بریدونه ترسره کیږي، چاودنې کیږي، په لویو لارو کې چاودنې کیږي. زما په نظر باندې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو تلفات کوم معلومات چې موږ له ولسوالیو څخه لرو، د ښار له امنیتي پوځو څخه لرو، کوم چې ولایت کې تر دې هم زیات 300 ته زیات تلفات اوښتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په غزنی مرکز او د ولایت په ځینو سیمو کې خلک د دولتي امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسي وګړو د مرجوبلي او شتو تر څنګ د جګړو شاهدي ورکوي.
په اورزګان کې د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر هغه نړیوالو موسسو کې فساد موجود دی چې د پوهنې ریاست سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دوی مرستې شفافې نه دي. په اړه یې شریف الله شرافت له ترینکوټ نه نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه نړیوال موسسات چې د پوهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي، یا د مرستې شفافې نه دي او په زیات اندازه فساد پکې موجود دی. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، این آر سی او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صدافنم.
د فساد موارد مونږ نشوره دا ولې شاید فساد په مختلفو برخو کې زموږ معلومات خو دا دي چې این آر سی دا اوس موږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. اور سره این آر سی سره این آر سی پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي، د دې نه وروسته این آر سی ته موږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف موږ تقریبا یو ارزونه وکړه، د 12 شاوخوا په ټول په تعداد ټولګي موږ مدغم کړه، د مختلفو دلایلو له امله هم ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اورزګان ولایت یو شمېر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکېل دي او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خپل دوست یا قریب ته یو سنټر روکوي او هغه د بازار په ساحه کې د شاته نو موږ خبر یو د بازار په ساحو کې خلکو ته ورکړي دي. هېڅوک هم نه ورځي، نه شاګردان ورځي، نه شی ورځي، صرف 500 روپۍ دپاره یې ورکړي دي. زده کړو بهر ډېر کمزور دلته روان دي. هغه دی مثلا په سهارا کې خلک بیا برخې دي، هغه کوم سنټران چې راغلي دي هغه باید هغه کوم خلک چې ورته ضرورت لري خلکو ته ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موساتو له مسولینو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خو له دې وړاندې د دغه موساتو پر ډلې پر یو شمېر موساتو د فساد تورونه لګېدلی و، خو هغه وخت د یادو موساتو سیمه ییزو مسولینو له خبرو کولو ډډه کړې وه. له دې ټولو سره سره د اورزګان د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د دغې شورا مرستیال محمد کریم کریمي بیا پر دولت غږ وکړي چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسولینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون پر سولهیزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر وسو زیات لاریون کوونکي نیولې چې د اپوزیسون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. لاریون کوونکو ته چارواکو خبرداري ورکړې چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکو غوښتنه کوي چې په مسکو کې د شفافې او ازادې ټاکنې وشي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې له مخکې سلهاو پولیس ځای پر ځای شوي وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې وی خپلواکې ادارې اوویډ انفو تایید کړي چې تر اوسه زیات وګړي پرون نیول شوي دي. په روسیه کې د اپوزیسیون یوه پیژندل شوې مشره لیوبوف سوبول پرون له خپله دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوه. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان پر روانو ښاري ټاکنو کې له ګډونه منع کړو لاریونونه کېږي. ټاکل شوی چې د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتم وشي. د مسکو ښاري شورا 45 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنی بودیجې د مصرف صلاحیت لري. دا شورا اوس مهال د متحد روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلې دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 15 کلونو کې وار انتخابات کیږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان دا ور په انتخاباتو کې لګډونه منع کړی دي. په روسیې کې د حکومت د پیژندل شوی مخالف الکسی نوالنی په ګډون د اپوزیسیون اته تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3مه اعلان وکړ چې د نوالنی د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د نوالنی په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فند په نوم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري وسم د مهمو خبرونو سرټکی. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وشل شوې دي. د فرا د والی ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالو ځواکونو په دې حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوی والی ملا عبدالرحمن په ګډون چې په ملا مشر مشهورو لسګونه وسلوال وشل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان دي. اخوا د تخار والی عبدالحق شفق دا کړی دا چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده خو خال نخته روان دي. طالبانو د جمعې په شپه درې خو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبه د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او مسؤلیت لپاره نشي کولای چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. دا په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرۍ سره په لومړی کرخه کې جنگيږي او په نشټوالي کې به سیمه او نړۍ له بحران سره مخ شي. په هومس کې د سوریې د پوس پستر هوایی اډه شایرات کې د 14 لامل پرون د سوریې د حکومت او د غوی د متحدانو یو ډیر شسکر وشل شوی. دا خبر په سوریې کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی خبر کړ. د دې ادارې په وینا شایرات په مرکزی سوریې کې د رژیم تر ټولو مهمه پوزي اډه ده. او په مسکو کې د لاریون نزد پولیسو پرون پر سولهیزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه زیات لاریون کوونکي ونیول شي. د اپوزیسیون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. درنو دوستانو دا زموږ لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله وه. پکې د خبرو شوو رپورټونو او مطالبو تفصیل هر وخت زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې زما همکار سلطان محمد سرور راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنګونه
نواب
څه کور برکې ته کاکا
کار نه کوم
بیکاره
څو
کلن به
رس پستو ته به خبره کاوی
یاره زه خوایم نوې کلن به
نوې کلن نه
نوخته خو ډیر سپینګری ښکاریږي
سپینګری نه ما خو غمونه ونه
غمو سپینګری کړی
غمو سپینګری ښه پستو کاوه چې زو داسې سپینګری نه
ته درته وایې چې کور کې څو کسان اوسېږي
کور کې له ما سره
اته کسان دي د څوک څوک دي
زمون می دي خو زه نه ځم نه نه
اری او څه کار کوي وظیفه چي لري
اری او لګي خوري نه دا چې ولس دولس ځلس کولو دا
ښه
الله نور واړي
بیا دا ډوډۍ څوک پیدا کوي
ډوډۍ الله را پیدا کوي
څوک کار نه کوي
نه
هیڅ کار نه کوي خاين لاسمان رلويگي
بس ونه واخلم وله په واخلم بل نه واخلم قرض را من دیرس
خا قرض کوي بیا چې برابر
وي برابر وي
خلک قرض درکې
ولې بن راکې
خا لچونه قرض کې کاکا
فرزو من میدو قربان می دې زو نه وکړ څو شپې میاس بیا ورته پیدا کو بیا ورکو
بیت قرض پل در ده وخت يم ده
او
بیا جنگ جنجالم پیسې وای کنه
ونه نه کیږي
سره کم جنگ
او ما سره پیسې نه ما به وختینو
بیا جنگ څه
بیا باندې تاسو
بل اخر هم څنګه وکړه
او بیا مم چرته پیدا کړو بل انډوانه مو واسه غلط به مور
کاکا ایتاب نظر ووس وخت خلک ډیر قرض کوي که په خوای ډیر کوي
وشه ډیر کوي
ولی
او خوړې نشته
غریبی نشته
غریبی نشته
کار نشته
زه ما په خپل زمن والدې د خوړې نه وینم
ښه
زه دا کول کې ګرځم وګړه